یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم دولس بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو د کندهار د سپین بولدک چمن لار له یوې اونۍ بندېدو وروسته نن سهار د مسافرو د تګ راتګ او ترانزیت پر مخ بیرته پرانستل شوه دغه لار د یوه نامعلوم کس له لورې د یوه پاکستاني پوځي د وژل کېدو او دو نورو له ټپي کېدو وروسته د پاکستان له لورې وتړل شوه تر اوسه پورې د برید دلیل نه دی څرګند شوی تېره ورځ د افغان او پاکستاني پلاوي ترمنځ له څو ناستو وروسته د لارې پر بیا خلاصېدو موافقه وشوه د دروازې د بندېدو پر مهال دواړو غاړو ته زرګونه کسان چې لویه برخه یې ناروغانو بند پاته وو د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې په سپین بولدک چمن پوله کې په پاکستانی عسکرو د برید په تړاو یو کس پاکستان ته سپارل شوی دی د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیگانه وخت آزادی رادیو ته په یو پیغام کې وویل د کوم کس د تسلیمېدو خبر ناسم دی تر هغه مخکې ګڼ راپورونه خپاره شوي وو چې ګواکې د طالبانو حکومت هغه بریدګر پاکستانی لوري ته سپارلی چې یوه اونۍ مخکې یو پاکستانی عسکر په ډزو وواژه او دوه نور یې ژوبل کړل د همدې پیښې په خاطر پاکستانی لوري دروازه تړلې وه یکشنبه د دواړو خواو ترمنځ تر خبرو وروسته پرېکړه شوې چې له دوشنبې ورځې یعنې نن څخه د خلکو او ترانزیت پر مخ د چمن سپین بولدکلار پرانستل کېږي د افغانستان لپاره د ایران استازی له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د ګډ کمیسون د جوړېدو غوښتنه وکړه د ایران تسنیم خبري اژانس راپور ورکړی چې حسن کاظمی قومی د مسکو په غونډه کې تر ګډون وروسته پرون وویل ایران او افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د معلوماتو د تبادلې په هدف د ګډ کمیسون جوړولو ته اړتیا لري هغه د افغانستان له ګاونډیانو هم وغوښتل چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د روزنې تجهیزولو او د مهمو معلوماتو د تبادلې لپاره یو چوکاټ جوړ کاندي د طالبانو حکومت د چین له ام سی سی شرکت څخه غوښتي چې د مس عینک د پروژې د تړون اړوند خپل مسؤلیتونه ادا کړي په همدې هدف د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د مس عینک د پروژې د قراردادي چینایي شرکت ام سی سی له مرستیال سره کتلی دي د قانون وزارت د اعلامیې له مخې په دې لیدنه کې د مس عینک پروژې د مختلفو برخو د لرغونو آثارو د انتقال د شته ننګونو د حل او قراردادونو په اړه بحث وشو اعلامیه زیاتوي چې شهاب الدین دلاور پر چینایي شرکت ژغ وکړ چې د تړون له مخې خپل ټول مسؤلیتونه او مکلفیتونه ترسره کړي او د یادې پروژې کار عملا پیل کړي د امریکا د متحده ایالاتونو د کولرادو ایالت د همجنس بازانو په یوه کلب کې تیره شپه په 22 کلن وسلوال یوه 22 کلن وسلوال کس په ډزو 15 تنه ووژل او 15 نور ټپیان کړل حمله کوونکی وروسته د پولیسو لخوا ونیول شو په سیمه کې د پولیسو مشر آدرین واسکویز وویل په دې کلب کې تر حمله وروسته دوی وسلې موندلې دي پولیسو حمله کوونکی اندرسن لی الدریج بللی چې په توقیف کې دی او د ټپونو درملنه روانه ده راپورونه وایي مسکو تهران پر یوه موافقه سلا شوي چې له مخې روسیې ته زمینه برابریږي څو په ایران کې ډیزاین شوی بی پیلوټ الوتکې تولید او په اوکراین کې د جګړې پر ډګر وکاروي د امریکا واشنگټن پوسټ رسپانې ورډ مبرز د دریو امریکایي چارواکو د مرکو پر اساس چې له دې موضوع خبر دی دغه راپور ورکړی دی د دوی په وینا دغه موافقه د دې میاشتې په لومړیو کې د یوې کتنې په مهال نهایي شوې ده د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دول شپښنیوي اوري د پکتیا د ډنډو پټان اړوند پر ډیورن کرشه د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نخټو دوړو خوته مرجوب لاړولې ده د پښتون ژغورنی غورزنګ پلویانو په پاریس کې په مظاهره کې د نجونو د شونځیو د پرانستلو غوښتنه وکړه
ګډونوالو جونو د خونځو په حواله دا مطالبه وکړه چې دا یو وشتمه صدی ده او په دې کې خزي د سبق نه بغیر پاتې کېدل هغه سره دا ظلم دی.
د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې چارې پیل شوې. د خوست قلندر اوسیدونکي وایي
د کلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، د لارې مشکلات دي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د پانی پټه ده azadiradio.com. د پکتیا ولایت په ډنډو پټان ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته څیرمه د طالبانو او پاکستانی عسکرو ترمنځ نښته کې یو پاکستانی عسکر وژل شوی او نور ټپیان دي، خو طالبان خپل لور ته د اوشتو مرژوبلو په اړه څه نه وایي. د پاکستان د بشري پراختیا وزیر ساجد حسین توری ویلی چې اووه تنه ټپیان دي چې درې پوځیان، دوه ماشومان او نور لویان دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډیورن سره په کرخه د پرون ورځې په نخته کې تر اوسه د یو پاکستانی عسکر د وژل کېدو او اوو نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي. دا خبر پاکستانی ورځپاڼو خپور کړی، خو په رسمي توګه د پاکستان د بشري پراختیا وزیر ساجد حسین توری یوازې د وطنو ټپي کېدل تایید کړي چې د په خبره درې پوځیان دي. هغه په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي دا نخته کورمه کې د سرحدي ځمکې په سر له لانجې پیل شوي. د پاکستان د بشري پراختیا وزیر طالبان تورن کړي چې خرلچي او بورکی کې د ملکی خلکو کورونه په نخه کړي. هغه دا چې طالبانو یې پاړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو د 202 منصوري قل اردو ویان محمد یار جواد بیا ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې د نخته پاړه یوازې دومره ویلي چې دوی یې پاړه څېړنې کوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له ویان مهم په دې اړه پختل خو ځواب یې رانه کړ، مګر سیمه کې خلک وایي پاکستانی لوري د درنو وسلو ډزې کړي او د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نشته. د سیمې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته د خپل غږ او نوم نه خپرولو په شرط وویل اوس هم یو نیمه ډز اورېدل کیږي، خو د پرون په څیر د درنو وسلو کارول درېدلي او شدیده جګړه نشته. په ډنډ پټان کې له دې وړاندې هم له دې عمله نخته شوې و چې ویل کېدل پاکستانی پوځیان غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. دا نخته وروسته تر دې کېږي چې تېره اونۍ د کندهار په سپین بولدک چمن دروازه کې یو کس په پاکستانی ملیشو برید وکړ، یو پاکستانی عسکر یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. له هغې تر ننه دا دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ تړلې وه، خو د سپین بولدک چمن دروازه نن د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل شوه. په سیمه کې یو مسافر سید احمد چې له دروازې دې لور ته راوختی ازادي راډیو ته وویل
مشکلات ها دلتا پینزه شپای روازه پروته و پرکی بدو چمند که پرکی دلتا پروته و بس تیپ تیپ خرد هم شکوریستی دوستی بس بوردر خوشش بستی رو کرد.
د سپین بولدک یو بل اوسیدون کې هم د خپل نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي دا لاره نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. پرون په کندهار کې د طالبانو د بهرنیو اړیکو سرپرست عبدالشکور حقانی هم ویلي و چې د دوشنبه په ورځ به د سپین بولدک چمن دروازه خلاص شي. پاکستان تورن دی چې په ډول ډول بهانو په ډیورن کرښه اوښتونکو افغانانو او ترخوای سوداګرو ته ستونزې جوړوي، خو د پاکستان حکومت تل ویلي دوی د ستونزو د حل په هڅه کې دي. هغه هڅې چې لای پایله نه ده ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ملاتړو د لاریون پر مهال په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. دوی پر هغه څه هم انتقاد وکاو چې پر ډیورن کرښه له افغان وګړو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو بد چلند بلل شوی دی. زموږ همکار صالح محمد صالح د بشري حقونو له فعال او د پی ټی ایم له یو ملاتړي زر علي خان اپریدي څخه چې پرونی لاریون کې وندل درلوده د مرکه په پایل کې پوښتنه کړې چې د پاریس په لاریون کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په باب دقیقا څه وویل شول.
د پاریس کې د پی ټی ایم ګډونوالو جنو د ښوونځو په حواله د پرانستو په حواله باندې دا مطالبه وکړه چې دا یو وشتما صدی ده او په دې کې خزي د سبق نه بغیر پاتې کېدل یقینا چې دا غي دا جنوسایډ دی، هغه سره دا ظلم دی، زیاتې دی او دا افغانستان د ترکې نه بلکې د تنزل طرف ته بوزي، تیرو ته بوزي. نو ګډونوالو په سختۍ سره دا مطالبه وکړه د نړیوالو نه او دغه کوم خلک ناش دي قابض دي په افغانستان کې چې دا د زړه تر زړه دا د پرانستل شي، ماشومانو ته دي دا زمینه برابر کی چې هغه خنزو ته لاړ شي او یې سبق وای او هغه نړۍ سره ژوندو کی صحیح ژوندو کی دانه چې هغه تیرو کې ژوندو کی هغه رڼا تراشي.
د شونځیو د بیا پرنستلو غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې په افغانستان کې پر شوزو او نجونو محدودیتونه په زیاتېدو دي. په دې باب له نړیوالې ټولنې لاریونوالو څه غوښتنه وکړه؟
یو خدای چې پی ټی ایم وخت په وخت باندې د نړیوالو نه دا مطالبه کړې ده چې د افغانستان کې دننه تقریبا یو کال شو چې د ماشومانو د جنکو په خونځو باندې په سکولونو باندې مکتبونو باندې بندیز دی، هغه سکولونو ته نشي پرېښودلی. وخت په وخت باندې دا مطالبه شوې دي، خو نن داسې یو مطالبه وشوه چې هغه د لربر افغانان راجمع شو د پی ټی ایم د چترای لاندې او په پارس کې په اروپا کې، او دا مطالبه وکړه او نړیوالو نه وکړه چې تاسو باید دا خبرې ډېرې سیریس واخلئ، ځکه چې افغانستان ورځ تر ورځه دغه ته چې کوم خلک ناشتي په افغانستان باندې قابض دي، دغه د خزو او بیا په خاص توګه باندې د ماشومانو چې کوم بنیادی حق دی د سبق د هغه خلاف روان دي او هغه تیرو ته بوزي. نو دا نن ډیر په یو ډیر فورمل طریقې سره او ډیر په زور باندې او ډیر په دې باندې زور ورکړل شو چې ګینه تاسو دا سکولونه دا مکتبونه خلاص کړئ. نو که یو طرف ته او طالب دی یا په افغانستان کې ناس کم خلک دي، هغه د خزو د حقوقو د ماشومانو د سبق د حق د هغه باندې د هغه د ختمولو د نور زیاتی کولو کوشش کوي. نو بل طرف ته بیا پی ټی ایم بیا په دې کې چې کم خلک هغه دا ډیره په سختۍ سره مطالبه وکړه چې نه ماشومانو ته به تاسو زمينه برابروي د سکولونو د مکتبونو تاسو دا کولو کوي، ځکه چې افغانستان آباد شي د خزو نه بغیر او د سبق نه بغیر خو یو وطن هم ترقی نه کوي.
په ورستوي کې د پاکستاني ځواکونو او طالب وسلولو ترمنځ د جګړو او نشوتو راپورونه هم ورکول سوي. دغه راس په سپین بولدک چمن کې د تیرې اونۍ پیښه هم کړکیچ زیات کړي. دې موضوع ته تاسې په کومه سترګه ګوري؟
پاس چې کم خلک ناشتي نو هغه ته خو زه په دې نظر ګورم چې هغه د پاکستان د استخباراتو هینډ پیکټ خلک دي، هغه د فار کار کوي او هغه ټول نړۍ ته پته لري چې شل کال دا خلک دي او ساتل پاکستان فوج یا پاکستان چې دی علاوه استخبارات دا طالب یا مذهبي خلک قبضو د پاره دا استعمالي. نو زه کوم چې په سپین بولدک باندې یا په غلام خان باندې یا په فوجغه په تورخم باندې دا کمی پیخې کیږي، په چمن باندې کمی پیخې کیږي، دا خو پری پلان دا خو مخکنه دی د افغانانو د لربر خلکو ته ستونزې جوړي. دا خو دی پلانینګ کړی، ځکه چې پاسم کم خلک ناشتي او د لاندې یو خلک دی، نو دا پلانینګ سره کیږي. زه وایم چې دا سازش ده دا د افغانانو، ځکه چې افغانان کا پاستي کلان دي دا خو تګ را تک دا خو د زرګونو کالو تګ را تک دی، کور یو طرف ته دی او جماعت بل طرف ته دی. نن دا سي مشکلات چې خلک پلار مړ دی لور جنازې تن شتلې زوی مړ دی موري نشتلې، نو دا یو مشکل دی او بل دا یو کام دی یو خلک دی. نو د خلکو ترمنځ ستونزه نشته، ستونزه د پاکستان د فوج طرف نه ده، استخباراتو طرف نه ده، او دا خپ پلانینګ سره کوي، ځکه چې دا خلکو د ستونزو جوړي مشکلات جوړي او خپل ځان ته کې نه.
د پښتون ژغورنې د خورځنګ لوري په پاریس کې د افغان جنو د شونځوي د پرانستل کېدو په ملاتړ د لاریون په باب له شاغلي زر علي خان اپریدي سره مرکه مولا آزادي رادیو واوریده. د کندهار کابل لوی لارې د بیا رغونې چارې روانې دي، خو پر دې لار تلونکي مسافر او موټر چلونکي وایي دا لار دی په لنډه یا لنډ مهاله توګه نه جوړیږي، بلکې په اساسي ډول دی ورغول شي او د ساتنې لپاره دی هم تدابیر ونیول شي. مسافر په ځانګړي ډول له موټر چلونکو غواړي چې پر دې لار له ټاکل شوي معیار د ډیر بار له لښتولو ډډه وکړي. دا سوداګریزه او مهمه لار په چیرو کلونو کې د جګړو او ماینونو له کبله خراب شوې و. نور حال په دې راپور کې
د کابل کندهار لوی لار د افغانستان په جنوب کې د حلقوي سړک دا برخه په تیرو کلونو کې د جګړو او ماینونو لامل سخت زیانمنه شوې ده چې اوس د بیا رغونې چاري په بیلابیلو برخو کې روان دي. د یادی پروژې مسول انجینر عبدالباقی وایي له کندهار ښار څخه د زابل ولایت د مرکز قلات پورې د شپږ څلوېښت کیلومتره سړک د بیا رغونې چاري د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لوري د 250 میلیون افغانیو په لګښت روان دي او تر هغه وروسته به تر کابل پورې د دې سړک پاته برخه هم ورغول سي.
دا پروژه چې د کابل کندهار د لوی لارې یو برخه ده چې د کندهار ښار د عین مینه د دروازې څخه شروع او د زابل ولایت تر سرحد پورې غځي. شپږ څلوېښت کیلومتره یو ګولای دی او د افغانستان د حکومت څخه تمویلیږي. په خپله د ټولګټو وزارت یې تخنیکي چارې او تطبیق په مخه وړي. د 2.5 میلیون افغانۍ شاوخوا په دې مصارف رسي.
د کابل کندهار د لوی لاري موټر چلوونکي چې تلې د دې لاري د خرابوالي شکایت کړی وای د لاري په جوړېدو سره به اوږد مزل لاندې سي. نیاز محمد موټر چلوونکي
موږ شپه به لار باندې کلو دا به دونه پر پراک په درلودي موږ دونه ستړو چې بيخي به اندازې ډېر ستړو نو وایس دونه خونده ور جوړه کله وځه پر روانو دونه شایسته خونده کاوي چې بالابود خونده جوړیږي وځه د غزنه سره روانو دغه موټر دی د غزنه سره روان سوې سحر نو دغه موزه د تراور چې شوغله ډیره خراب ده نو ساتنه خدای شه دا چې مطلب د اکسل پر برابر دی باید راولاکسي هغه د اکسل پر مطابق باندې چناج ولکه نو بار شخوند ور وساتل سي ډیر شخوند وي کې.
د کابل کندهار پر لوی لار اتلونکو مسافر وایي د غلار دی پلند محاله توګه نه بلکې په اساسي ډول دی ورغول سي او د ساتنه لپاره دی تدابیر ونیول سي. د داروخان او یعقوت په نومونو دوه مسافر په ځانګړي توګه له موټر چلوونکو غواړي چې پر دغه لار له ټاکل شوی معیار څخه د ډیر بار له انتقالولو ډډه وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د نشتې 45 هیوادونو او نړیوالو مسو استازي نن په پاریس کې غونډه کوي. سول مالدووا سره چې د اوکراین د جګړې لکبلې د بی ثباتۍ ویرشته د میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وکړي. مالدووا چې ځینې برخې د روس پلو بلتون پلو په ولکه کې دي د اوکراین د جګړې لکبلې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
په مالدووا کې چې د اوکراین او رومانیا ترمنځ پروت هیواد دی د اوکراین د جګړې له پیلېدو وروسته د اړتیا وړ توکو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې او دا هیواد د زرګونه کډوالو کوربه دی. په داسې حال کې چې خپل نفوس یې 2.5 میلیونه دی. تمه ده چې نن د نړۍ د نږدې 45 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي په پاریس کې سره راټول شي او له مالدووا سره د میلیونونو ډالرو مرستې ژمنه وکړي. یو فرانسوي ډیپلومات خبريالانو ته ویل مالدووا د اوکراین د جګړې له کبله زیانمن شوی ځکه د روسیې د انرژي په صادراتو متکی ده او ځینې برخې د روسی سرتیرو لخوا اداره کیږي نو ځکه تر جدي ګواښ لاندې ده. مالدووا د پخواني شوروي اتحاد جمهوریت و چې ځینې برخې اوسمهال د روس پلو بلتون پلو لخوا اشغال شوې دي. دا پیسې به د مالدووا د بودیجې د ملاتړ د برېښنا د تولید او همدارس د زرګونه اوکراینی کډوالو د ساتنې پر چارو ولګول شي. له رومانیا سره د مرستې لپاره د روان کال په پیل کې هم په برلین او بخارست کې کنفرانسونه جوړ شوي وو چې هلته مرستندویو هیوادونو د نږدې 1.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنې وکړې. مالدووا چې د انرژي له پلوه تر ډیره پر روسیه متکی ده د ژمي له رارسېدو سره له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوې ځکه مسکو یې د طبیعي ګاز جریان تقریبا 40% قطع کړی او په نتیجه کې دا هیواد نشي کولی چې خلکو ته کافي برېښنا ورورسوي. دا هیواد که څه هم د اروپایي ټولنې لغړې ګاونډۍ رومانیا سره تاریخي او ژبني اړیکې لري خو تر ډیره د روسیې د ګاز پروم شرکت پر وارداتو متکی دی.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د د خبرونه په دوام کې د خوست قلندر ولسوالۍ د اوسیدونکو د غشتنې په باب راپور لرو. نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او ستاسو اوریدونکو پیغامونه هم خبرو. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د اونۍ بحث لرو.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د مشر لوري د قصاص او حدودو د جاری کیدو موضوع په ورستي ورځو کې د غنو کورنۍ او نړیوالو رسنیو بحثونه پارول دي. کیرونی د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو لوی مشر ملا حبت الله اخونزاده له یو شمیر قاضیانو سره په کتنه کې حقوقي تسپارښتنه کړي چې د ځانګړو جرمونو لپاره د شریعت لمخي احکام جاری کړي. حدود او قصاص د شریعت هغه احکام دي چې طالبانو په نیوی ملسیزه کې هم د بیلابیلو جرمونو لپاره تطبیقول. انډیپندنت رسپانې د همدې موضوع په تړاو په تخار ولایت کې نولس تنو ته د سزا یادونه کړې او لیکلي چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې هم دا خبره تایید کړې ده. رسپانه په تخار کې په عام محضر کې د نولس تنو په متروکو یا شلاقو وهل د طالبانو له لوري د سختو قوانینو د بیا اجرا کېدو ښکارندوی بللی دی. په ورستي ورځو کې ګڼو نورو رسپانو هم د طالبانو له لوري د سختو قوانینو پر اجرا کېدو لیکل خبرې کړې او دا کار د طالبانو له حقوق بنو سره په ټکر کې بللی چې دوی تر بیا واک ته رسیدو وړاندې یا د واک په لوبړیو کې ورکړي وي. طالبانو په پیل کې ویل چې د لوبړی دورې په شان به سخت قوانین نه عملي کوي بلکې له نرمښت به کار اخلي. طالبانو له 1989 څخه تر 2000 لومړي پورې د واک په لومړۍ دوره کې د اعدامونو یا د بدن د غړو د غوڅولو د لیدو لپاره خلک قاضي لوبغالي ته وربلل. پر نارینه وې په زور ژیړې پرښولې شزه په کامل ډول له دولتي ادارو منه کړې وي او نجونو ته اجازه نه ورکول چې شوونځیو ته لاړ شي. خو دا ځل طالبانو نجونو ته اجازه ورکړې چې تر شپږم ټولګي درس ووایي. د روغتیا په شان په ځینو وزارتونو کې هم کار ته پری شي دي. مګر د ډیرو په باور طالبان په تدریج د نیوی ملسیزي په شان د افراطي اقداماتو لور ته روان دي. د مسالې ته د سټایلس په نوم خبرونه هم اشاره کړې ده. د خبرونه چې له بریتانیا خبريږي د یو شمیر افغان شزو د مظاهره عکس خپور کړي او هغه د ازادۍ لاریون بللای دی. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي په تیر سبان یو کال کې چې طالبانو د افغانستان پلازمینه کابل نیولې د افغان شزو او نجونو پر حقونو د دوی بریدونه په زیاتېدو دي. سټایلس یاتوی که څه هم د طالبانو مشرانو په پیل کې ویل چې دوی به د تعلیم په شمول د نجونو او شزو حقونه رعایت کړي چې په سخته ترلاسه شوي دي، مګر ژر څرګنده شو چې حقیقت داسې نه دی. د خبرونې پر اساس طالبانو د دې ترڅنګ چې لږ پژم ټولګي پورته نجونی لسده کړو به برخي کړي، دوی یو شمېر ځپونکي قوانین عملي کړي چې نجونی او شزي پنهخه کړي. د خوست قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو وای د ژوند په ډیرو برخو کې لستونزو سره مخامخ دي. دوی دا هم وای چې په دې ځای کې د حکومتي ودانیو د نشټون لکبل سیمایزو چارواکو ولسوالۍ په خوست شهر کې فعال کړي او دوی اړ دي خپل کارونو لپاره شهر ته لاړ شي. لبلې خو ځایي چارواکي وای چې د قلندر اوسیدونکو ستونزې اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو سره شریکي کړي او له دوی سره په یاد سیمه کې د یو شمیر پروژو د پلي کېدو ژمنې شوې دي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال راپور واوري.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه د ځنګلونو د بیا احیا، د څښاک پاکو اوبو، روغتیا، خوني روزنې او د یاد سیمه کرنې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. قلندر د خوست د مرکز شمال لوري کې د زنغوزیو، چارمغزو او نورو وچو میوو په ځنګلونو پوښلې غرایز سیمه ده چې طبیعي ښکلا او صافه هوا لري. خو په تیر کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره پکې کارونه نه دي شوي. د قلندر ولسوالۍ د درې د وای کلی اوسیدونکي حاجی حمی منګل آزادۍ راډیو ته وویل
د قلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، د لیار مشکلات دي، او دلته د قلندر درې په اخره کې چې تور مټک ورته یې یغه نه پورته نېشنل پارک تر جوړیږي، چې دا سه پارک نه په منډیر کې شته، نه په کشمیر کې شته، نه په کونړ کې شته، د دې غره په سر کې دومره خپل پنګای دو چې و تیاراب کې کونسته شي دومره غټ میدان دی.
د قلندر اوسیدونکو حاجی حسنزای حسنیار منګلوایی حتی د ولسوالۍ مقام ودانی نه لري او چارې د خوسخار په مرکز کې پر مخ بيول کیږي.
موږ په قلندر کې د ولسوالۍ تعمیر هم نه لرو، تر اوسه پورې موږ تعمیر د خوس ولایت په مرکز کې دی. په ټول قلندر کې یو شپخانه هم نشته. د قلندر د عمومي سړک چې مخکې جوړ شوی و اوس واپس تخریب شوی دی. موږ د لیسې په سطح څخه کوي ابتدایي خوانځي تعمیر هم نه لرو. څومره زده کړې چې کیږي د سړوي ونه لوندې کیږي.
د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو خپلې یو بل مهمه ستونزه بیکاری بودی. د سیمې اوسیدونکو اجمل منګلوایی
پښتنې مدد شي باید خارجي موسسې موجوده مسول دولت د خلکو ژوند وکسي، د خلکو اقتصاد وکسي، د خلکو روزګار وکسي، ټولو کومه ته باید توجه وکړي. خو منګل دی باید دلته خپل سترګو د ولسوالۍ څخه د کلي څخه باید لیدنه وکړي.
د خوست منګل میشتي سیمه د پکتیا ولایت سره هم لګیدلې دي. د پکتیا د مرزکی ولسوالۍ اوسیدونکو شفیق الله وایي کچېری دا سړک په اساسي ډول جوړ شي، د کابل ګردیز د اوسنۍ سړک په پرتله به 15 کیلومتره مزل را لنډ کړي.
کپور ته سړک هم جوړ شي، د زادران ول سړک په نسبت د مرکز ګردي سره تقریبا او د 15 کیلومترو په واټن د لارې نږدې کیږي.
بلوري ته د خوست ولایت مسؤلین وایي چې د قلندر ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې اړوند وزارت او نورو چارواکو سره شریکی کړي او هغوی د سیمې ته د پاملرنې ژمنې کړي دي. د خوست ټولګټو چارو رئیس مولوی محمد الله احمد وویل
سلام وګ د دې لپاره د خپل وزارت مقام سره او د امارت مشرانو سره بار بار رابطه کیو. ان شاء الله د دې لپاره به انکشافي پروژې د دې سرټول سره همکاري کیږي ولس او الحمدلله حکومت بو په یکي او لیول باندې ټول د دې وطن خدمت کی ان شاء الله.
د یادونه ورده د قلندر ولسوالۍ لیدې کبل چې لخوار په لري وطن کې پرته ده او مخکې د نامنې لکبل په کې د پام وړ بیا رغونی کارونه نه کېدل، خلک د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي او اقتصادي حالت کمزوری دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. تاسو زما چې الله موحد د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ د سرباز سیمه څخه وښه ولرم مشکله په نوې دښک فعالیت لرم. دا خبره تاسو ته کوم از ما زغ تلور مقامات تر ورسیږي. ما ول دغه د هلمند یو چې دغه د هلمند وچه مې واچې د یا دغه پمبا چې د اپټو فروش ورسول شي او اسلامي امارت څنګه غشتنه د چاره ورون ته د لار زمينه برابر کړي اصل حدات باندې یا پر دغه کملار چې نړیوال صادر شي دا کوم وچه مې واو د پمبا چې د نو دا کني د افغانستان ورې دولت استفي دولت چې دا تجارت له هم اوربند شي او د خوراکي توکو به ورسي د جمع پر رسیدو دی. نو دا خو د ډیر تاثیر په دښنیان باندې ځان می چې دا د ارزواکي اختاکی یا مریضان دي یا نور خلک دای چې خپل کور کې ګورې نه لري، خلک بریا ګولا دوی باندې قدرت نه لري. خدای خبره غنم په شپږ سو ورکوې دي معنی. نو دغه اسلامي امارت باید ډیر هڅه په دغه لارو کې پر سرحدات باندې وکړي. نو د نړیوال څه دغه شان صادر شي اوس مطلب د کندهار انار دي دغه پر روز کې زنه راځي ومه راځي دغه د بارې لا تړسوي د پاکستان خواته. نو دا خو بیا دغه تجارت اون ته څو سخت ځان به چرسيږي. نو هغه پاک دی رحم وکړي. اسلام علیکم.
یتریالی عزیزی د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زه ترجمان یم د حساب کندهاریان سره ما کار په ډیفرنت ډیفرنت پارټي او پارټي ما کار کوي. موږ په افغانستان کې پاتې شو. موږ په خپل ځان ته یو پروسه درلوده چې یو مو موږ کورونا دې چولاړل. موږ رقم رقم مشکلونه موږ درلودل. ما دا خوښ دي چې دا یو موږ ته یو یلا یو پروسه جوړ کړي چې د خپل خلک پاتې دي دا وایي چې څوک په کار لري نه څوک کار اته خپل ور ماته پیژې سره سوالای نه ماته کومه کرکه وای ټول کې وتی هغه د استعمال ته نشي وای چې دا سره جوړ ما ګر ټیم ګر ما په مشکل خبرې سره کوم څه نه تر کوم نه کړی تاسو ډیر نه وران ما ما دا پیغام دی از ما ځه ما همکار یا ما کارمندان چې دا از ما ځه واره دی. سلام.
السلام علیکم. محترمه دا طالبان ډیر بخیل خلک دي چې ته قوت نور کوي. دا جمعه وګورو دا یخ وګورو دا ولګو توند وګورو دي تقوان نور کوي. وسخي حبيب الله ولو كان فاسقا. سخي دوست خدای دی ولو که فاسق وی والبخیل عدو الله ولو کان زاهدا بخیل دخمن دو خدای دی ولو که زاهد وی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111201.
د روانې خبرونې په دوام کې اونیز باس 15 دقیقې لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي خو اوس څو لنډ خبرونه د کندهار د سپین بولدک چمن لار له ویونی بندیدو وروسته نن سهار د مسافرو د تګ راتګ او ترانزیت پر مخ خلاص شو دغه لار د یو نامعلوم کس له لوري د یو پاکستانی پوځي د وشل کیدو او دو نورو له ټپی کیدو وروسته د پاکستان لخوا بند شوی و د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې په سپین بولدک کې په پاکستانی عسکرو د برید په تړاو یو کس پاکستان ته سپارل شوی دی د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیگانه وخت آزادی رادیو ته په یو پیغام کې وویل چې د کوم کس د تسلیمېدو خبر ناسم دی د افغانستان لپاره د ایران استازی له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د ګډ کمیسون د جوړېدو غوښتنه وکړه د ایران د تسلیم خبری آژانس د راپور له مخې حسن کاظمی قومی د مسکو په غونډه کې تر ګډون وروسته پرون وویل ایران او افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د معلوماتو د تبادلې په هدف د ګډ کمیسون جوړولو ته اړتیا لري د طالبانو حکومت د چین له ام سی سی شرکت څخه غوښتي چې د مسی عینک د پروژې د تړون اړوند خپل مسؤلیتونه ادا کړي په همدې هدف د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د مسی عینک د پروژې د قراردادي چینایي شرکت ام سی سی له مرستیال و من سره لیدلی دی د امریکا د متحده ایالاتونو د کلورادو ایالت د همجز بازانو په یوه کلب کې تیر شپه یوه 22 کلن وسلوال 15 تنه وبشتل او ووشل په دې پیښه کې 15 تنه نور ټپیان شول او راپورونه وایي مسکو او تهران پر یوه موافقه سلا شوي چې لمخې روسیې ته زمینه برابرېږي څو په ایران کې ډیزاین شوي بی پیلوټ الوتکې تولید او د اوکراین په جګړه کې وکاروي
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د نن 15 دقیقې بحث چې زه احمد تکلی کوربایم خرغلست د شنبه په ورځ د طالبانو تر ادارې لاندې سترې محکمې اعلان وکړ چې د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د جمعې تر لمانځه وروسته 19 کسان د زنا له کوره د تیښتې او غلا په تور هر یو د 9 درو په وهلو محکوم شوي دي سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې محکومو کسانو پر دې پرېکړه قناعت وکړ د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې دا په افغانستان کې د درو وهلو لومړنی مورد نه دی له دې دوه ورځې مخکې د بامیان اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو په دې ولایت کې یو هلک او یو نجلۍ د ناروا اړیکو د لرلو په تور په متروکو وهلي دي او له هغه مخکې د کندهار په ګډون د هیواد په نورو سیمو کې هم د طالبانو د شریعت په اساس محکوم کسان په درو وهل شوي دي په دې حکمونو کې تر اوسه د قصاص او د لاس د پرې کولو په ګډون د حدودو د تطبیق راپور په رسمي ډول نه دی ورکړل شوی او د طالبانو حکمونه تر ډیره د درو پر وهلو متمرکز دي خو د بشري حقونو کورنیو او نړیوالو ډلو له دې کبله اندېښنه ښودلې ده د بشري حقونو د څار په سازمان کې د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادۍ راډیو ته وویل که طالبان د انسانانو د لاسونو او پښو د پرې کولو او په عام محضر کې د خلکو د سنګسرولو په شان بېرحمانه او افراطي احکام بیا تطبیق کړي د نړیوالو د غندنې مستحق دي د نن په 15 دقیقې بحث کې د همدې موضوع په اړه له شنونکو سره بحث کوو د خپرونې میلمانه دي افغان سیاستوال شکریا بارکزی او د سیاسي او حقوقي چارو شنونکي هاتف مختار په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي خبرونه له میرمن بارکزی سره په خبرو پیلو میرمن بارکزی د سیخکاری چې تا طالبان بیا غواړي چې په افغانستان کې شرعي احکام جاری کړي، که څه هم تر اوسه پورې د قصاص موارد یا داسې موارد چې په هغو کې د متهمو یا مجرمانو لاسونه او پښې پرې شي نه دي لیدل شوي، مګر څومره د اندېښنې خبره ده د هغو معیارونو په اساس چې نړیوالو د بشري حقونو لپاره وضع کړي دي.
سلامونه او نیکی هیلی. زه فکر کوم چې که چیرې په افغانستان کې متاسفانه شرعي او اسلامي نظام حاکم دی، او نه هم کوم څه چې طالبان کوي د شریعت په مطابقت باندې. فکر کوم چې ټول افغانان د پخواني رئیس د وضعیت نه خبر شو. آیا در جی محل ویشتل سرطانوال شیان علمی امن همدر که و تجزا وست
میرمن بارکزای مونگ ستاسو خبری دیره خی ناورو یو څه د ټلیفون اړیکه فکر کوم چې ستونزمنه ده، کلک خپل موقعیت بدل کړئ او بخښئ او بیا خپلې خبرې پیل کړئ کېدای شي. فکر کوم چې له میرمن بارکزی سره زموږ اړیکه پرې شوه، خو ښاغلی مختار راسره دی، فکر کوم چې زموږ اړیکه ورسره جوړه ده، زما همکار وایي. مختار صاحب، د نړیوالو بشري حقونو په اساس د حدود او قصاص او د درو وهل په ټوله نړۍ کې ممنوع دي، خو لږ تر لږه د درو د مواردو په اړه جزئیات مو واوریدل، نو دا ستاسو له نظره فکر کوئ چې په څه ډول سره طالبان نړیوالو ته په داسې حال کې چې په دې نړۍ کې اوسیږي غواړي له نړیوالو سره اړیکې ولري، دا به د دوی ترمنځ دغه تناقض څنګه حل کیږي؟
هم تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو لیدونکو او ریدونکو ته تر ټولو د دورې او د قصاص موضوع خو په نړۍ کې ډېر سابقه لري، خو اوس په آچا کې هلته قصاص کیږي او دورې هم وهل کیږي، په برتانیا کې هم داسې دی، په سعودي کې هم قصاص کیږي. نو کله که موږ غواړو چې فقط د افغانستان اوسنی نظام مثالونه په نړیوال کچه ورکړو چې دا د حقوق درس نه خراب دی، اسلام خو په من المجموع د ارزښتونو باورونو عادونو له متن او بطن نه وتلی یو مفکوره دی. هر ټولنه د نړیوالو پورې لاندې حق لري چې د خپلو ارزښتونو او باورونو له مخې یو نظام ولري، اما تر کوم ځایه پرې چې اوسنۍ شرایط په افغانستان کې دی، زه غوره به دی چې د افغانستان اسلامي امارت تر ټولو د مخه پر داسې یو میکانیزم دی کار وکړي چې په نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي او د افغانستان د ملت له طریقه خپل مشروعیت او بیا د نړیوالو مشروعیت ترلاسه پیدا کړي، تر څو موږ وسو کولای په داسې یو میکانیزم کار وکړو چې هغه نړۍ ته هم د منلو وړ وي. اما قطعا دا نه دی چې د افغانستان د خلکو ارزښتونو او د غرب ارزښتونو موږ سره یو ځای کړو. په بشري لحاظ هم جنایتونو په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې هغه جنایتونه وشول چې ډېر متمدن ملکونه په افغانستان باندې جنایتونه وکړ، حتی د بمونو مور استعمال کړ.
مختار صاحب، خبره دا ده چې طالبان غواړي، عملاً وایي هم چې غواړي په دې نړیواله ټولنه کې اوسي او له نورو هیوادونو سره تعامل وکړي او اړیکې ولري، او مخصوصاً غواړي چې هیوادونه یې په رسمیت وپیژني. نو کله چې تاسو توقع لرئ چې یو د نړۍ هیوادونه مو په رسمیت وپیژني، د نړیوالو ځینو حقونو ځینو نورمونو اصولو ته خو به هم درناوی کوئ؟ قطعاً
هم
داسې
دی. کله چې موږ د ارزښتونو او باورونو موضوع دلته د خلکو د اعتقادونو موضوع دی، او نړۍ کې هیڅ داسې یو فرمول او میکانیزم کې نه ده راغلی چې تاسو د یو جامعې یا د یو ټولنې ارزښتونو او باورونو پر خلاف ودرېږئ. که د افغانستان دود او دستور او قوانین مراجعه وکړو یا د اسلامي اسلامی ثقافت او تهذیب او اصول ته مراجعه وکړو، دلته داسې مسائل نه پیدا کیږي چې نړۍ سره موږ مشکلات ولرو. اما د قصاص او د حدود جاری کول د اسلامی اصول تر سیوري لاندې دا څوک تغییر نسی ورکولی. موږ نشو کولی چې د نړیوالو قوانینو پر خاطر خپل قوانین تغییر ورکړو. لبل اخر یو ځل بیا دې خبرو ته مراجعه کوم چې موږ تر ټولو د مخه ضرورت او اړین د افغانستان د اسلامي امارت لپاره دا دی چې یو نړیوالو ته د خبرو او اترو دروازې خلاصې کړي، تر څو افغانستان د سیاسي، اقتصادي او نړیوال انزوا ووځي او په افغانستان کې بیا وروسته د حدود نافذولو کار شروع.
ډیره زیاته مننه. زمونږ خبرې له میرمن بارکزی سره مخکې نیمګړې پاتې شوې. میرمن بارکزی سره زمونږ اړیکه بیا ټینګه شوې ده، مهرباني وکړئ میرمن بارکزی.
مننه. زه نه پوهیږم تر کومه حده پورې تاسو زما خبرې واورېدلې، خو زه غواړم په واضح ټکو باندې ووایم چې کوم حدود او قصاص او یا هم کوم شریعت چې طالبان وایي هغه غواړي په افغانستان کې عملی کې وجاري وساتي، اول خو دوی متاسفانه خپله په شریعت باندې ډېر نه پوهیږي، ځکه چې په شریعت کې اکراه نشته، یعنی په زور او جبر د چانه اقرار اخیستل نشته، حق حرمت په شریعت کې نشته، او په شریعت کې دا خبره هم نشته چې یو څوک چې د یو چا خپلې هغه ته معافیت د یو ګناه او جزا نه ورکړل شي او چې نه بیا ورته زمینه د تطبیق د حکم ورته برابر شي. او تر ټولو مهم په شریعت کې باید یو صالح او عادل قاضی وسی. متاسفانه نن موږ نه پوهیږو چې البته تجربه ولري، پوهه ولري، علم ولري. د دې تر څنګ زه فکر کوم په ټولنه کې نور شیان هم باید رعایت شي چې بیا د هغې اصولو پر مطابق باندې احکام جاری کیږي. د بیلګې په ډول باندې باید یو شفاف حسابدهي نظام وسی چې او خپل امیر خلکو ته جواب دی وسی. شریعت خوندا حکم کوي، د تاریخ د اسلام هم همدغه کوي وای، او په شریعت کې خو جبرم نشته، زورم نشته، تحدیدم نشته، تحریفم نشته، دا شاید چې نشته مگر نن سبا طالبان کوي.
مرمن بارکزی
شواله په افغانستان کې اجازه راکې، په افغانستان کې همیشه قوانین په اسلامي نړۍ کې تر ټولو د ټولو قوانینو څخه جوړ شوی، یعنی که تاسو د افغانستان قوانینو ته مراجعه وکړئ تاسو به وګورئ چې په هغه کې د ټولو مذاهبو هغه جنبې اخیستل شوي چې د ټولنې په ګټه باندې.
میرمن بارکزی خبره همدغه د مخکې ښاغلي حاتف هم همدا خبره یاد کړه چې د شریعت تطبیق نه په افغانستان کې نوی دی او نه په نوره نړۍ کې نوی دی، نو مشکل په کوم ځای کې دی؟
مشکل د تطبیق په څرنګوالی کې دی. مشکل په دې باندې دی چې شریعت نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي. مشکل په دې کې دی چې صالح، عادل، با تجربه او پوه قاضیان نشته. مشکل په دې کې دی چې تصامیم د قضاتو لخوا څخه یا د یو هغه کس لخوا څخه چې انسلاک قضایي ولري اخیستل کیږي، نه په یو کلی کې په یو ځای کې. ستاسو فکر کوي چې دا سنګسارونه چې دی کوي د کوم شرعي اصولو پر بنسټ باندې دي؟ دا خلک چې په عام مازار کې کښېنه او ورېښته یې ورته لنډۍ کوچنۍ کوي، دا شریعت کوم ځای کې دی؟ دا خلک چې دورې وهي او دې لپاره چې وایي سلا د چیرته ده یا موټر د چیرته ده، په اسلام کې خو دا شی نشته که نه، چې د یو چا سلا یا موټر یا پیسو په خاطر باندې خلک په فزیکي لحاظ باندې تر فشار لاندې راشي. یا مثلا په عام محضر کې تاسو یو ځوان هلک کینوي او ویښته یې ور باندې وخوري، په اسلام کې خدا شی نشته چې تاسو باید، یعنی دا یو شرعي حکم دی او که چیرته یو څوک ویښته ولري نو باید ویښته ورته وخریل شي یا د ګیري په حساب باندې ورته جزا ورکړل شي. په شریعت کې خدا هم نشته چې تاسو په خوځو باندې لاس
پورته کوي هغه مطلق پردی ښځې چې نه تاسو ته محرم دی، نه حق قربان دې لرئ، نه نفقه یې ورکوئ، نه امنیت ورته نیسئ، نه کار ورته برابروئ، نه درس ورته. دا هغه شیان دي چې په شریعت کې شته، خو متاسفانه د طالبانو په قانون کې نشته. نو زما اول تاسو نه غوښتنه هم دا ده، کله چې تاسو شریعت کلمه کار اخلئ، محتاط او متوجه اوسئ. زه به خوشحاله شم چې تاسو وایئ چې د طالبانو د وینا یا درخواست په اساس باندې دغه شیان شته، ځکه چې اسلامي نړۍ بیا هوسم افغانستان کې چې تیریږي وایي چې دا د اسلام ښکارندوی نه دی، او دین وروسته خو په خپله د افغانستان مسلمان امت به خفه شي په دې باندې.
زموږ په سریزه کې ښایي تاسو نه یې متوجه شوي، دا په صریح ډول په همدغه ترتیب سره یاده شوي چې تاسو ویلي، ځکه چې موږ په دې مسله کې بې پرې یو او نه غواړو چې په احکامو کې موږ داخل اوسو. په هر صورت ورزو د ښاغلي مختار نظر اخلو. مختار صاحب، دغه کسان چې په تعلقان ښار کې په درو وهل شوي دي، 9 درې هر یو جرمونه یې ظاهرا دا ښودل شوي چې زنا او له کوره تیښته او غلا، او هغه نور چې په بامیان ولایت کې په درو وهل شوي، همداراز مخکې له کندهار مو راپور درلوده چې په درو وهل شوي همدغه د دیر شو څلوېښت نه دیر شو درو ترمنځ په دغه کچه احکام صادریږي. څومره مطمئن یاست تاسو ویلی شئ موږ ته چې دا به د یو داسې قاضي لخوا دا حکم ورکړل شوی چې پوره به په شریعت پوه وي او په ټولو شرعي احکامو به خبر وي؟
دا موضوع نه باید تحریف شي، او هیله مو دا دی چې اول خو دغه واژه چې استعمالیږي چې طالبان په شریعت نه پوهېږي، دا د خندا وړ دی. طالبانو د اسلام د متن او د اصول او د فقه بنیاد پر یو میکانیزم کار کوي. دا چې یو موضوع کې زموږ افاقي معلومات وي او په اکیډمیک او سیرنیز او اسلامي معلومات نه لرو او غواړو پر دغه ادرس خبرو، کو فکر کوم چې دا هغه زموږ بس انحراف واته وي. دویم موضوع دا دی چې شریعت په نړۍ کې یو شریعت دی، همدا اوس په اندونیزیا کې قصاص کیږي، په موریتانیا کې قصاص کیږي. د دې تفکیک چې دا والی عالم دی، مبارز دی، مجاهد دی، د تفکیک باید څوک وکړي، د چا له طرفه وشي، قوانین څه رقم باید تطبیق شي. تر ټولو ته مخه لاره دی چې اسلام قطعا د ته اجازه نه ورکړي چې یو صاحب خو لاره ودره او تهدید یې کړه، تحقیر یې کړه، توهین یې کړه.
مختار صاحب دا پیښه شوې دي، دا پیښه عملا راپور ورکړل شوې نه یوازې په ازادي رادیو کې بلکې په نورو رسنیو کې هم د دې ډول پیښو لاره کې د خلکو د درولو، د هغو د ویښتو د لنډولو، په درو وهلو، د پوره حجاب د نه مراعات په تور، د نجونو او ښځو سره د تاوتریخوالي، او د اوس له کوره د تیښتې په تور. اول که دا هم واضح کړئ چې له کوره د تیښتې جزا دورې دي، 9 دورې یا 10 دورې؟
که تاسو اجازه راکړئ چې د خپل خبرې لړۍ میل کم، ځکه زما د خبرې آخري جز به پاتې کیږي د موضوع. تاسو کله تاسو په شریعت باندې خبرې کوي، شریعت دا وایي ته په شریعت خبره کوي، ته په خپله په شریعت برابر یې، ستا د شریعت اصول د تا په وجود کې لیدل کیږي، ته د شریعت نه داسې یو لري چې هغه د قوانینو تر سوري لاندې تشریح کې. زه غواړم خپل نظر ووایم، د چا په نظر کار هم نه لرم. هدف دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام، یعنی امی افغانستان ته اړین او ضروری دی، مخکمه ویل چې تر ټولو د مخه د حدود د نافذولو نه تر مخه داسې یو مشروعیت باندې د کار وکړي چې افغانستان د سیاسي او نړیوال انزوا نه وځي. یو ملي اجماع د مارو کې چې هغه ملي اجماع افغانستان قانون اساسي منځ ته راوړي، او هغه ملي اجماع وشي چې د اسلامي اصول تر سوري لاندې قوانين نافذ کړي. تر کوم ځای پرې چې خلک له کوره تښتیدلې او په درو وهل سوي، زه فکر کوم اوس اساس شرایط کې د وخت دا نه دی چې موږ دوره نافذ کړو. تر ټولو د مخه غوره دا دی چې افغانستان له انزوا نه وباسو، ملي اجماع منځته راوړو، هغه افراد او اشخاص چې په افغانستان کې قدر پاتې سوي، افغانستان د بیرته د افغانستان د جوړولو کار شروع کړي. نظر مو دا دی چې شرایط د چا لپاره نه تحریف کیږي او نه د چا په خاطر پریښودل کیږي. افغانستان یو اسلامي نظام دی، اسلامی ملک دی، خلک مسلمانان دی، شریعت باید پکې حاکم شي، بل هر چې شریعت پر خلاف په افغانستان کې ځای نه لري.
مننه مېرمن بارکزی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې قاضي باید عادل وي، او تاسو دا هم تور پورې کړه چې طالبان په شریعت نه دی پو. په کوم اساس تاسو وایي چې طالبان په شریعت نه دی پو، یا دغه پریکړه چې د شریعي احکامو د تطبیق په خاطر کېږي دا عادلانه او په شریعت برابر نه دی؟
زه غواړم تاسو ته سلام او بيدونکو ته دا ومه چې مراجعه وکړي او مطالعه وکړي. مراجعه کوم څه چې په افغانستان کې تیریږي او کیږي، او مطالعه دا اول خو شریعت کوم شی نه دی چې سړی هغه ساقط کې د یو وخت لپاره چې وایي ولا نن سبا وضعیت ورته برابر نه دی، بیا یې سبا تطبیق کوي. یعنی هغه داسې موقت شی نه دی، هغه یو احکام دی چې باید جاری وساتل شي. د دې تر څنګ کوم شیان چې ما مخکې بیلګې هم تاسو ته وړاندې کړل، دا چې قاضي باید عادل اوسي، پوه اوسي، دا هغه شرط دی چې زه نه ورته وایم، دا خپله شریعت ورته وایي. ځکه چې یو پاک او عادل قاضي او پوه قاضي چې په قضاوت باندې پوه شي، که تاسو پوه شي په اسلام کې وایي تر ټولو مهم ستر او مسؤلیت نه ډک وظیفه همدغه قضاوت دی. سیده چې منګل تاسو انسانان متاسفانه ځان ته حق ورکو، د بل چا په حق باندې قضاوت کوو، نظر ورکو، او ګناه نه ځان بی خبر ساتو، کنه حتی غیبت کول څومره ستره ګناه ده، مګر موږ ته یې عادي خبره ده.
په کوم اساس تاسو وایي چې طالبان دا وړتیا نه لري یا دا قضایي او شرعي صلاحیت نه لري چې دا احکام صادر کړي؟
قضایی احکام لپاره باید تاسو د غیر تطبیق لپاره باید انسلاک قضایی ولري. اکثریت کوم خلک چې نن سبا طالبانو له خوا خطا سوال وګوري، متعدد اداري دي چې دي ځان ته د اختیار ورکړي چې د شریعت په نامه باندې احکام تطبیق کړي. مثلا کچېته البته دا غشيان دي چې منګه هدا اقل و مليده لپاره باندې خبرونه او اخبارونه جوړ شو، ځان څوک شي نه دی جوړ کړی. مثلا که په عام مازار کې موږ وینو چې یو ځوان لک په چوکې باندې کېنول شوی، لاس په خي ورته تړل شوی، او وسته د امر بالمعروف یا په هغه محل کې دی یو مولوی یا ملا یا د طالبانو له خوا څخه قید کیږي. صحیح؟ دا شرعي حکم نه دی، دا شرعي حد نه دی چې دی جاری ساتي. شریعت حکم هم دا دی چې هم هغه کس چې دغه صحنه یې جوړه کړي باید تر پوښتنې لاندې لاړ شي، او هم باید جواب ووسي، او هم باید جزا ویني، ځکه چې دا حد کې حرمت دی. څو شیانو په مابینځ کې فرق شته. یا مثلا موږ وینو چې دوی چې خلک زندانو ته یاڅه، یا هم شخصي زندانونه ډېر لري چې په شریعت کې شخصي زندان نشته. تاسو وینئ چې په فزیکي لحاظ باندې وحلو تکول شته، او هغه هم صرف د پوښتنې جواب لپاره چې وایي ته وایي چې تاسو سره دا شی شته او که نه، چې دا دی ته هغه اقرار دی چې په اکراه اخیستل کیږي. صحیح؟ چې دا هم په شریعت کې جواز نه لري، مطلق منع دی. نو کوم شی چې شریعت خپله منع کړې او د سر په سترګو وینو طالبان یې عملي کوي، دا په دې معنا باندې ده چې طالبان په شریعت باندې ډېر وارد نه دي، خبر نه دي، تعلیم و تحصیل نه لري. د دې اکثره مغه د دیوبند او حقانیانه اضافه شیان نه دي لوستي. متاسفانه نن سبا په افغانستان کې حتی ځینې شیانو کې ما واورېدله چې وایي کچې څه ده د لمونځ په وخت کې پرتوک د پښو نه جیک نه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې شی په دغه
تادی پدینو پیگی چې د پیغمبر په وخت کې خالی ماغه اوکت کمیسو پر ټوک نو چې هغه بیا څومره لانګي څومره اوږدې هغه وخت تاسو ټول ته معلوم دی چې ټوټه ده تکه چې موږ ورته وایو ډېر نه پیدا کېده. حتی یو روایت دی چې خلیفه د اسلام چې غوښته خپل کمیس اوږد جوړ کړي، یعنی د زنګنو نه کته کې خپل زوی مرسته اخیستې وه د ټوټې لپاره. نو دا هغه شیان دي چې متاسفانه نن سبا د شریعت نه هم غلطه استفاده په افغانستان کې کیږي، ځکه چې په شرعي احکامو او شرعي قوانینو باندې پوه خلک نشته. تاسو ورشئ وګورئ د طالبانو په صف کې څومره باسواد خلک شته. حتی هادي نسخه د قرآن دی په جلساتو کې غلط تلاوت کی. نو یو څوک چې د خپل قرآن معنا نه پیږي تلاوت کې هم اشتباه او صحوه ورن کیږي یو ځل نه په قراتو باندې، بیا نو تاسو راځئ ما ته وایسته چې دوی شریعت نه دی او دوی شریعت نه راوتلی دی او زه په چه شی باندې قضاوت کوم؟ زه نه قاضي یم، اما زه ځان ته دا واک ورکوم حکم څه چې وینم اورم هغه باندې خبرې کوم.
مننه مننه میرمن بارکزی. ښاغلی مختار ستاسو ځواب.
اول دلته دا دی چې دا وایي چې زه قاضي نه یم چې قضاوت وکم، خو خبرې قضاوت دي. کله چې په قضاوت نه پیږي او په اسلام نه پیږي نو بیا د اسلام له ادرس نه خبرې څنګه کوي؟ زه قطعاً به د پیږم چې ته هم د قرآن یو عبارت نه شي ویلی.
که خبرې مو په موضوعات متمرکز وي ښاغلی مختار،
داسې موضوع د ګواښ ونیسئ. تاسو چې کله د خپل سیاسي اهدافو لپاره د ده لپاره چې د یو نظام سره مخالفت لري هر څه دی چې په خوله راځي، د حضرت عمر دغه روایت هم غلط ویل او هلته پرتوب نو اما لونگ وو. اسلام تا ته وایي چې کله مونځ کوې ستا لونگ او ستا پرتوب د ستا د پښې د دغې حدودو نه پورته وي، دا په احادیثو کې راځي. اما دا تاسو داسې سناریو ورته جوړوئ چې په بل لارې خوړې تطبیق کوي او مطرح کوي او د ملت ورسوي، دا داسې نه دی. بل موضوع دا دی د شخصي زندانونو. شخصي زندان په افغانستان کې وجود نه لري. هیڅ یو ډله یا هیڅ یو ډلګۍ په افغانستان حق نه لري شخصي زندان ولري. د شخصي زندانونو لړۍ پای ته رسېدلې. شخصي زندانونه په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې چور او چپاول او غلا د جمهوریت په وخت کې شخصي زندانونه د تاسو ډیر داسې ستر ستر قومندانانو درلود چې په یو ولایت کې ول زره کسان له منځه وي. په دې لحاظ په شخصي زندان
که په موضوع ته هغه اصلي موضوع باندې تمرکز وکړو، خبره د صلاحیت ده چې د احکام چې د کسان په محکومیږي یا په درو په وهل کیږي د کومو کسانو لخوا دا احکام صادریږي، آیا د خلک د صلاحیت لري؟
نه قطعاً نه لري. قطعاً دا څوک حق نه لري کې او سای ودروي په مخ یو وهي وخته ټول وهي دغه مونږه محکومه وو. دلته زه هم د دغه کیسې اعمالو طرفدار نه، اما په افغانستان کې کله چې یو مجرم قصاص ته رسیږي یا په دوره نافذ کیږي هلته محاکم موجود لري، اسلامي محاکم موجود لري، فقهي علما په کې وجود لري. بل موضوع د حقانی او د دیوبند خبره کوي دوی. د افغانستان قوانین پخوانی قوانین د فقه له لحاظ د دیوبند د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در د اثرات لاندو نه اخیستل شوی. دا چې اوس حقانیه او دیوبند د نړیوالو شبکو له لارې داسې معرفي شوی چې هر څوک ورته ګوري، هلته د دوره د فقه دی، حدیث دی، قوانین ویل کیږي، دوره د حدیث دی.
دا خبره مختار صاحب رلنډ کوي په دې خاطر چې خبرونه یوازې دوه دقیقې پاتې دي. مهرباني وکړئ
فقط زما آخری موضوع دا دی چې زه په د خور بارکزی د دې خبرو سره موافق یم چې باید داسې کارونه وکړي هغه د اسلام نه په نړیوال کچه داسې انځور وشي چې په نړۍ کې موږ اسلام له ادرس نه هیڅ شی ونه لرو. اما په ټوله کې طالبان اوسنی نظام په شریعت او د شریعت له بطن او متن نه وتلی یو نظام لري.
ډیره زیاته مننه مختار صاحب. میرمن بارکزی فقط یو دقیقه وخت لرو چې ستاسو نظر واخلو. مهرباني وکړئ.
زه فکر کوم
کوم هرڅوک هغه خلک چې ډاکټر صاحب پر رقم باندې په اروپا کې ناشته او شریعت چې غوناري و هي خبردای چې د یو ځل خپل معلومات لپاره افغانستان ته لاړ شي او ګوري چې افغانستان د خلکو سره باندې څه تیریږي. خلک په کلونو په لسیزو اروپا کې ناشته خپل کورنۍ سره خپل ژوند کې عیش او عیاشي کوي، بیا راځي د افغانستان خلکو باندې مکتب باندې تعلیم باندې دوری وحل کیږي، شخصي زندانونه ساتل کیږي او بیا راځي هغه پردي او هغه تصویرونه او هغه انځورونه خ او اسلامي معرفي کوي. زه فکر کوم افغانستان یووالي ته ضرورت لري، افغانستان ویخ با وجدان خلکو ته ضرورت لري، نه هغه وجدانونه چې یا امریکا ته خرج شي یا ایران ته خرج شي یا پاکستان ته خرج شي او یا هم د قدرت د اخیستو لپاره د شریعت نه بیا په ضربه کار واخیستل شي.
زه فکر
کوم افغانستان مسلمانان پکې وشته او یبه نه طالبانو اسلام راوستي په افغانستان کې او نه ساتي شي دوی د
پښتنو
لپاره راغلي او
افغانستان
هم شو ورسره اسلام.
افغان سیاستواله شکریا بارکزی او د حقوقي چارو شنونکي حاتف مختار د نن په 15 دقیقې پروګرام کې زمونږ میلمانو تر بل خبرونه د خدای پامان.